لدی سره د خبرونی نیمای ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونی د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د طالبانو حکومت وای د ترکیه له لوري سره د افغانستان د هوایي ډګرونو تنظیم په اړه بحث وسو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره د انتالیا د ډیپلوماسي فورم په څنډه کې خبرې وکړې. د شغلی ضیا په خبره دواړو لوریو د دغو هوایي ډګرونو د تړون پر هغو مادو بحث وکړ چې لا هم ورباندې خبرو ته اړتیا ده. د هغه په خبره افغانستان او ترکیه ژمنه وکړه چې د قطر په ګډون به د تخنیکی بحث للارې پر پاتې مسایلو سلا وکړي. لمیاشتو راهیسې قطر او ترکیه هڅه کوي چې د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د چارو په تنظیم کې برخه واخلي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي پر افغانانو باید کوم حکومت یا د حکومت کومه بڼه په زور ونه تپل سي. توماس نیکلسن پرون په یو ټویټ کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو بیان په جواب کې ویلي پریږده چې خلک نارینه او ښځې پریکړه وکړي چې څه ډول حکومت غواړي. امیر خان متقی د انتالیا د ډیپلوماسي په فورم کې د خبرو پر مهال غوښتنه کړې وه چې پر افغانانو دي کوم بهرنی حکومت نه تپل کیږي. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې واک یې د زور له لارې ترلاسه کړی او تر اوسه یې د ټاکنو له لارې د واک ترلاسه کولو په باب خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې نن یکشنبه د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې پر 1500 بېوزلو کورنیو هغه بشري مرسته وویشل سوه چې د ترکیې لخوا برابره سوې وه. د دې ټولنې د یوه ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د خوراکي موادو تر څنګ د ژمي لپاره ځانګړي توکي هم شامل وو. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې په تیرو 12 ورځو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې لږ تر لږه 9 ماشومان وژل سوي او کابو 300 نور ژوبل سوي دي. د اوکراین لوی څارنوالي په دې اړه ویلي چې دغه ماشومان په خارکیف، خرسون، دونیتسک او سومي ښارونو دغه ورځ د کیف په شاوخوا ښارګیو کې مړه یا ژوبل سوي دي. د اوکراین استخباراتي ادارې پرون روسي ځواکونه تورن کړل چې کیف ته نږدې پر هغه کاروان برید کړی چې ښځې او ماشومان یې له یوه کلي ایستل. د دې ادارې په وینا په دې برید کې د یو ماشوم په ګډون اووه تنه وژل سوي دي. اوکراین پر روسیې تور پورې کوي چې د جګړې له سیمو ملکي وګړو ته د تلو اجازه نه ورکوي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن یکشنبه وویل چې روسیه ممکن په اوکراین کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي او که یې دا کار وکړ نو به یو جنګي جنایت وي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د ناټو سرمنشي د جرمني یوې ورځپاڼې ویلت ایم سونتانګ ته په امریکا کې ویلي چې کرملین د هغه څه لپاره چې توجیه کېدای نه سي د توجیه کولو لپاره د درواغو پلمې جوړوي. د روسي مرکزی بانک امر کړی چې دغه هیواد د ونډو بازار دی دیوی اونۍ لپاره بند وي. د رواني هوت میاشتې پر 15 پر اوکراین د روسي د یرغل په ورځ د مسکو د ونډو ارزښت ولوید او یو ورځ وروسته د لویدیځوالو د سختو بندیزونو په اعلان پسې د روسي حکومت د ونډو بازار بند کړ چې لا هم نه دی پرانستل سوی. د عراق دولتي خبري اژانس وایي نن سهار د عراقي کردستان د کورواکي سیمې پر مرکز اربیل 12 توغندي لګیدلې. سرچینې د کردستان له تروریزم سره د مبارزې د عمومي ادارې په قول ویلي چې د اربیل لوري ته توغول سوي توغندي بالستیک دي او له بهرني هیواد وشتل سوي دي. د کردستان د کورواکي حکومت چارواکو نه دي ویلي چې توغندي د اربیل پر کومه سیمه لګیدلې دي.
بس دی شکسته سکوت. السلام علیکم، آزادی رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د آزادی رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زه ملالی بشیریم، د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په دې ورستیو کې د شذینه فعالانو توقفونه زیات سوي دي. ورستی پیشه د افغان الاصلي کاناډایی ندیمه ده چې شاوخوا یو میاشت د طالبانو په بند کې و او د مارچ په 9 نیټه آزاد اسوه. د ندیمه ورور داستان نور ازادي رادیو ته ویل چې خور یې پرته له محاکمه قانوني تور یا هم مدافع وکیل په زندان کې و او طالبانو د دې د زندانی کولو هیڅ دلیل نه دی ویلي. تر دې مخکې هم ګڼ شمېر ښځې نیول سوي او تر څو موده زندان وروسته راخوشي سوي دي او ځینې نور یې لا هم اوس هم په زندان کې دي. د غوښتو له ازادېدو وروسته له رسنیو سره د خبرو ډډه کړې ده. دغه ښځې ډېره یې اعتراض کوونکې وې. د طالبانو حکومت تر اوسه د ندیمې نور د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. پر دې موضوع چې دا ډول توقفونه د ښځو د حقونو په برخه کې څه ډول خنډونه رامنځته کوي، د ښځو پر روحیت څه اغیز کوي، او څه ډول د دوی مخه نیسي چې خپل مشروع حقونه ترلاسه کړي، نن د خبرو لپاره راسره د افغانستان د جمهوري غوښتونکي ملي ګوند مشره عادله بهرام او ماریا توتاخیل چې د مدني فعالې په توګه یې کار کړی دی ګډون کوي. عادله بهرام صاحب او ماریا توتاخیل صاحب دواړې له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل شوي دي. لومړۍ پوښتنه به له عادله بهرام صاحب څخه وکړم. عادله بهرام صاحب، لومړی خو تاسو ته شرغ لاست وایم.
مننه کور ودان، زه هم په خپل ورسره تاسو ته او تاسو ته احترامات وړاندې کوم.
بهرام صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده، ورسته له هغه چې طالبانو یو ځل بیا د افغانستان واک ترلاسه کړ د اګست په 15مه، له هغه راهیسې یو شمیر ښځې نیول سوي دي، زندان ته اچول سوي دي، او په ډیری مواردو کې دغه ښځو له آزادېدو وروسته بیا د رسنیو سره خبرې نه دي کړې، همداراز ګڼې نورې لا په زندان کې دي. تاسې د ندیمې چې په پتنګړه کاکۍ باندې مشهوره ده، پر ټولنیزو رسنیو باندې دا خپل چینلونه لري او خلکو ته د ټولنیز ژوند او یووالي پیغام رسوي، دا هم نیمل سوی و او یوه میاشت تقریبا په زندان کې و. پرون د دې دره خوشی کېدو په اړه باندې د دې ورور داستان نور موږ ته وویل چې طالبانو داره آزاده کړې ده. دا ډول توقفونه ستاسو په نظر چې شایي موږ وویلای سو چې مخینه نه لري، یعنی مخکې دا ډول کارونه نه وسوي چې ښځې دي ونیول سي، توقف دي سي، دوی دي په زندان کې واچول سي، یا دي ورکی سي، به خلا درک دي وي. دا ډول کار په افغان ټولنه کې مخکې شایي نه وسوي، خو دا سشکاري لکه دا خبره چې ورو ورو عادي کیږي. تاسو په دې اړه څه اندیښنه لري؟
ډېره زیاته مننه. واقعا چې په افغانستان کې وروستنۍ پېښې ډېرې د وهم او د خوښنۍ وړ حالتونه دي. هرچند چې ما د افغانستان ډېری خلک او ما په شمول باندې چې د لږ لږ لاسته راوړنې په حساب لږ لږ کارونه لاسته راوړنې خو نه خو عدالت کار چې شوی و، مثلا د پانتون دروازه خلاصه شوې او د ښځو د ورځې په مناسبت ښځو ته یو پیغام ورکړل شو، نو تصور دا و چې حتما یو تغییر موجود دی. او که چیرې داسې په مرموزه توګه میرمنې نیولې کېږي، میرمنې ټکولې کېږي، میرمنې د بیخي لادرکه کېږي، دا زه فکر کړم چې یو ډېر غټ خطر دی افغانستان ته، د افغانستان میرمنو ته، او په تیره بیا په خپله طالبان ته. زه فکر کوم که دوی چې د یو قانون او د یو محکمې د حکم په اساس باندې باید یو څه شی وړاندې کړم، هر څوک چې د ګرفتاره کېږي هغه جرم ورته جرم باید ثبوت وي، ثبوت د جرم په باندې دی باید هغه وایي نیول شوی وایي. دا چې جرم هم ثبوت نه دی، یوه میاشت تعطیل کېږي یا بېخي لا درکه کېږي، دا فکر کوم چې د افغانستان په خلکو باندې ډېر بد تاثیر لري، او دا پښتنه طالبانو ته هم ډېره غټه ماته ده. او کاشکې په دو برنامه کې د یو نماینده هم ناست وای او دو مسایل ته د ځواب ورکړی وای. بل موږ همیش دا یوه خبر کړې ده چې درسته ده چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، په دو کې خو هېڅ شک و شبه نشته ده، او په بل خوا کې په د تاریخ په اوږدو کې مختلف قوانین افغانستان نافذ شوي دي او هغه پلي شوي دي په مطابقت قانون، اما ډېری وخت ډېر دغه عنعنات هم په نظر کې نیول شوي دي، فرهنګ هم په نظر کې نیول شوی دی. افغانستان په فرهنګ کې ښځې ته په سپکه کتل باندې او په ښځې باندې کول، زه فکر کوم چې دا د افغان او اصلا د افغانستان په فرهنګ کې قطعا موجود نه و، او اولین وار دی چې دا یو څه کې هغه د غیرت په نامه چې ځینې وخت خبرې کېږي دا هسته دی د ټکر سره مخامخ کوي، او هغه عزت او هغه د نام نشان مسلې ټولې د پښو لاندې کوي. نو زه فکر کړم چې دا که دی په ودو باندې په واضح توګه په دو مسایلو باندې خلکو ته رڼا واچوي او دلایل ووایي، دا به ډېره ښه وي. او که په دو شکل دوام وکړه، زه فکر کوم چې نه تنها چې د افغانستان خلک چې د هوسم په ډېر سخت بشری نورین کې راګیر دي، هغه تاسو وینئ کده اقتصادي لحاظ دي او بیا د امنیتی مسایل شي، نو دا به ډیره خطرناکه وي. د دې د شناخت کې به ډیر ځنډ راویلي، او د رسمیت البته د ما هدف د رسمیت پیژندنه د امارت ده، چې دا به هیڅکله نړۍ د په رسمیت ونه پیژني، او دا نظام به بیرته پایدار نه وي، او دا نظام به ډیر لنډمهاله او ډیر زر به بیا بیرته دا نسکوره کیږي. نو په دو خاطر چې کم و بیش تغییرات چې پکې ارغلي دي، مثلا پانتونو د دروازې خلاص شي او مکتب به هم خلاص شي، نو د دې په خبرو باندې چې د کار زمینه به هم مساعده شي، اما که دو رقم تهدیداتی ورسه بیا دا مسئله ټوله ته سوال لاندې ویلي، او دا ډیره غټه ویره ده، او دا ډیر غټ تشویش دی موږ میرمنو ته، چې ولې مثلا میرمن ندیمه به ښه وي بعد یوه میاشت په بند کې ساتله کیږي، او دلایل یې د خلکو سره نه شریک کیږي. باید چې وخت چې بندیان شولې ښایي باید دلایل یې هم خلکو سره شریکه، په کوم دلیل په کوم جرم دی ونیولې شولې، او که دی خپل غږ چې کوي او د غږ د ټیټولو دپاره یا د غږ د ګل کولو دپاره یا د خاموشولو دپاره دا طریقه په کار اچوي، زه فکر کومه چې څومره چې خوګلن ته وي پکه وایي، خوګلن نورم تیزي، هغه لمبې نورم تیزي، او دا به بیا د هیچا خوله ونه نیسي، د هیڅ میرمنې خوله به ونه نیسي، بیا به دا جنبشونه به غټ شي، دا مبارزه به قوي شي، او دلته به په مقابل کې د میرمنې د سرونه تیرې او وبدري، او خپل غږ به هیڅکله پرې نه ږدي چې دی پټشي او د دې غږ ټیټ شي. نو دا ډیره یوه د نارامۍ خبره ده، او دا ډیره د تعجب خبره ده چې جرم ثبوت نه دی، او د خلکو سره شریکي نه په رسنیو کې یادي نه. پیښه به د یوه میرمن په زندان کې ساتله کی، تاسو فکر وکړئ چې دا میرمن څومره تاثیرات منفي د دې په ژوند باندې دا حالت لري. بې حسابه به د یوه میاشت په زندان کې ساتل د یوې میرمنې، او بیرته یې خوشي کول د ټولنه کې د دې استوټیټ افغانستان ټولنه نور ټولنو باندې فرق کاته، تر اوسه پورې په دومره سخته نه ده چې دلته خلک د اومي نه چې دا میرمن بندي وه یا د مبارزه یې کړه، د سیاسي بندي وه، نارینه هم سیاسي بندیان کي، اما دا بیا د دې په روحیاتو د دې په ژوند باندې ډېر منفي اغېز لري، او څه ته باید طالبان ځواب ورکړ چې په کومو دلایلو دی دا میرمنې نیستي، او یا نادرکه کي، او اچه نادرکه کي باید دا دی ووایي، ځکه دوی د دې حکومت دی دی باید په دوی خبر وي چې دا میرمنې څه شولې.
مننه عادل بهرام صاحب،
او حاصل ورته دی تاسو نام مننه
له موږ سره پر لیکه پاته سي. زه بیرته تاسو ته راځم، بل پښتنه بل ماریا توتخیل صاحب څخه وکمه. ماریا جان، تاسو د مدني فعالې په توګه باندې کار کړی دی په افغانستان کې، دا ډول توقفونه د شذو پر روحیه باندې څه اغیز کوي ستاسو په نظر؟ شذې څومره اندیشمنې دي، او آیا په دا ډول توقفونو باندې به شذې وبیریږي، او دوی به چپ پاتې سي که څنګه؟
مننه، سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بالکل، زمونږ افغاني ټولنه ده، او افغاني ټولنه تاسو ته معلومی کی دلته یو خزه چې کله د کور وزي په ډیر احتیاط خپل ټولنې ته پکتو سره هغه سی لباس هغه سی کریکټر عیاروي ترڅو د چا تر خبرو ورانه شي. که په داسې یو ټولنه کې بدون د کوم دلیل نه میرمنې نیول کیږي، توقیف کیږي، او بیا وروسته خوشي کیږي، ورسره ویل کیږي چې هیڅ کوم داسې سند یا جرم نه وو، موږ صرف شکی وو، بیا دا د هغې پر روحیه ډیره بده اغیزه کوي. او تاسو ته زموږ افغاني ټولنه معلومه ده، هغه میرمن یا هغه نجلۍ یا هغه خور بیا نشي کولای په ټولنه کې په سمه توګه باندې فعالیت وکړي، ځکه نارینه مرسالاره ټولنه د نارینه تر پیغور راځي. اکثر نارینه د افغانستان داسې دي چې کومه میرمن ټولنې ته راځي، نو اول هغه د ډیرو پیغورونو سره مخامخ کیږي، هغه مجبوره ده چې امتحان د خپلې پاکي ورکړي. کله چې هغه امتحان ورکوي په ټولنه کې ثابتېږي چې دا میرمنه صحیح ده، وروسته د هغې مبارزه شروع کیږي. نو دا سره د دې چې یعنی بې ګناه وه، نیول شوې وه، خپله طالبانو هم د دې تایید وکړو چې موږ شک درلودو، موږ داسې څه پیدا نه کړه. دا چې اوس په ټولنه کې فعالیت کوي، نو زه په دې ډاډه یم چې د پخوا په څیر به د دې روحیه هغسې غښتلې قوي نه اوسېږي لکه پخوا چې وه. دا توقفونه په ټولنه کې بد اثرات لري، لکه څنګه چې میرمن عادله وویل، د افغاني ټولنه ده، په افغاني ټولنه ټولنه کې میرمن خپل حدود لري، کچیرته په هغه حدود کې په ټولنه کې هم منل کیږي، او کچیرته د هغه حدود نه ناخواسته یا په زور ډول یا په اجباري ډول دوی وستل کیږي، هغه بیا ټولنه هم نه مني. تاسو وګورئ دا څو ورځې سچ دا څو میاشتې کیږي ډېرې میرمنې ونیول شولې، هغو باندې په زور او یا په رضا یا حقیقت یا دروغ یو څه وویل شو، بیا بیرته د هغو ویډیوګانې اخیستل، هغه په رسنیو کې خپرول. دا نه تنها چې د هغو میرمنو دپاره منفي اثرات لري، دا د هغو میرمنو دپاره هم منفي اثرات لري چې غواړي د خپلې ټولنې دپاره را وړاندې شي، یو څه خدمت وکړي. زه د عمارت په درد پوهېږم. عمارت تا درک کړې ده چې په 40 کلنه دوره کې افغان میرمنو ډېره زیات پرمختګ کړی ده. هغوی وایي چې دا چې دونه په جرأت غږېږي، دوی چې په مختلفو ژبو باندې غږېږي، دوی چې هر مشکل ته حل لارې لټوي، دوی به خامخا د بهرنیو کړیو سره خپل لاس لري. نو دوی هغه ویره یا دوی په خپله یا د بهر نه دوی ته ویل کېږي چې یعنې داسې میرمنې چې هغو دلایل وړاندې کولای شي، د یو مشکل په وړاندې د خپل خلکو دفاع کولای شي، د خپل هیواد ګټې ساتلی شي، هغه میرمنې باید هغو روحیه کمزور شي تر څو د خپل هیواد ګټې هغسې د هغه هیواد په وړاندې ونه پوښتنه ونه شي کولای د هغو څخه. نو دا میرمنې د شک په بنیاد باندې نیول کېږي، توقیف کېږي. دا چې په توقیف کې د هغو سره څه رقم رویه کېږي، دا خو بیا هغه میرمنې هم نه حاضرېږي. تاسو به یوه میرمن لیدلې په ابراهیم خیل په نوم یې تخلص و، هغه چې کله د بنده خلاصه شو مطبوعات دغې کور ته ورغلل، هغې انکار وکړ، حتی د دې نه چې د مطبوعاتو سره خبره شریکه کړي چې په کوم جرم نیول شوی و، په توقیف کې د هغې سره څه رقم چلند شوی و، حتی هغوی بیا حاضرې نه دي چې د هغې چلند په اړه باندې وي. نو دا په دې رقم باندې هغو نیول د هغو یعنې داسې یو حالت ته راوستل چې هغو دوباره حاضرې نه شي چې د خپل حق غوښتنه وکړي، دا به په ټولنه کې طبعا منفي تاثرات ولري. همدغسې به نورو میرمنو مخه ونیول شي، هغه میرمنې چې بهر تللې دي د هغو د فعالیت مخه به ونیول شي. تاسو وګورئ هغه خویندې زمونږ چې د ټولنې لپاره موثرې وي، هغه د هېواد بهر ووتې، اوس چې هغوی هلته هم غږ پورته کوي، داخل کې چې کومې میرمنې غږ پورته کوي، د هغو په نوم یې بدنامۍ چې دا خو د بهرنیو کړیو سره لاس لري، دا د عمارت په خلاف فعالیت کوي. دا نه وایي چې میرمنې صرف حق غواړي، دلته داسې میرمنې شته دي چې هغوی د کور نارینه نه لري، هغه مجبوره دي چې د کور بهر ووزي، کار وکړي، د خپل اولاد د ښه راتلونکي دپاره یو څه وکړی شي. د هغو میرمنو مخه هم نیول شوې ده. تاسو پوهېږئ چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ ده، دلته فقر خپل هغه نهایي حد ته رسېدلی ده. نو چې یو میرمنه په کور کې نارینه ونه لري، د کور بهر ونه وزي، کار ونه کړي، د هغې د اولاد نفقه څوک راوړي؟ دغه میرمنو هم مخه نیول شوې ده. هغه چې سیاسي فکر لري، مبارزه کولی شي، اخو بالکل نیول کېږي، حتی په توقیفونو کې به نه پوهېږم، داسې ورته ویل کېږي چې تاسو به دوباره نه وځئ، تاسو به فعالیت نه کوئ، ستاسو دپاره بیا یو چوکاټ جوړېږي، په هغه چوکاټ کې به تاسو فعالیت کوئ. زه خپله د عمارت نه د دې غوښتونکي یم. موږ افغانان میرمنې یاستو، موږ خپل حدود پېژنو، موږ مبارزه کړې ده په داسې یو حالت کې چې هغه هم یو سخت حالت و د جمهوریت. نو موږ چې په هغې کې بریالی وتلی شو، ستاسو سره هم په دغه رقم مخکې تلی شو چې موږ صرف د خپل هېواد او د دغه ادارې ګټې وساتلی شو او خپل حدود هم مراعت کړو، په همدې ډول مخکې لاړې شو. خو هغه باور د دوی په موږ نشته ده. نه پوهېږم چې دا بې باوري دوی د کومه په موږ لري، ولې موږ ته هغه اجازه نه راکول کېږي لکه څنګه چې پخوا موږ ته راکړل شوی وه. دا اوس د حل لاره نه شي کېدلی د میرمنو دپاره چې دوی وایي چې موږ د پوهنتونونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصې کړلې. پوهنتونونو دروازې خلاصې شوې، یو پوهنتون خو د میرمنو درد نه شي دوا کولی. هغه میرمنو چې پوهنتون لوستی ده، په کور کې دي، د هغو دپاره تاسو څه په نظر کې لرئ؟ نو فعلا داسې هېڅ کومه برنامه په نظر کې نه نیول.
زبا د عادله بهرام صاحب سره بل پښتنه مطرح کړم. عادله بهرام صاحب، کته سي په دې اړه باندې خبري وکړي چې شدي څنګه کولای شي چې د طالبانو سره مخامخ شینی او د هغوی سره خپل خبري مطرح کړي، په داسې حال کې چې شذو څو ځلې هڅه کړې ده چې د طالبانو سره شینی هغوی ته خپل خبره ورسوي، خو شذو مشتویل دي چې دوی په دې کار بریالي نسوي او ورسته په لاریونونو باندې لاس پورې کړ، چې په نتیجه کې ګڼ شذي هغه لاریون کوونکي چې په لاریونونو کې په اعتراضونو کې ونډه درلوده هغوی ونیول سولې او توقیف سوې. تاسو په نظر باندې شدې څنګه کولای شي چې تر طالبانو پورې خپله خبره په سالمه توګه او په واضحه توګه ورسوي؟
ډېره زیاته مننه. دا خو یو اصل او اصول دی په سیاست کې چې کله داسې مخالفتونه راجېږي هغه دی مذاکرو د خبرو اترو د لارې باید حل شي او کینی ځکه چې په افغانستان کې ښځه هغه میرمن ده چې هر وخت یې ننګیالي روزلی دي، هر وخت یې د ټولنې د بهبود په خاطر کار کړی، اما هېڅکله یې کومه جبهه نه لرله، په کومه جبهه کې قمندانه نه وه، کومه جبهه یې مخې ته نه ده وړې، کوم تروریستي ګروپ یې په مخ نه دی وړی. همیشه د ثبات په خاطر، همیشه د یوې ښې ټولنې په خاطر مبارزه کړې ده. نو هغه حصول چې په سیاست کې موجود دی، چې هغه مذاکره ده، هغه خبرې اترې دي، مخامخ کېناستل دي، هغه اصول باید په نظر کې ونیول شي او نه باید زمینه دو ته مساعده شي چې ته دو حده تاوتریخوالي ته کش شي چې ښځې زنداني شي یا ښځې لاریونونو ته مجبور شي. دی به لاریونونو ته مجبور نه شي او بې خبرو به زندانونو ته نه باید واچول شي. دا یو حاصل دی، دی باید په هر شکل چې کېږي دا د مذاکرې دروازه خلاصه کړه، باید میرمنو ته یو زمینه مساعده کړه، کینی خبرې وکړه او دا خبرې که هر وخت ډېر ښه مثال دی کوم تاسو کې وي، ګنډه په غاښ نه خلاصېږي، هر ګنډه په غاښ خلاصېدل په لاس خلاصېدل اسانه ده. هغه ګنډه چې دی غاړې چې په غاښ یې خلاصه کا یا د غاښو په زور باندې کلکه کا، هغه به د دې په نفع نه وي، نور هم د ښځې شجاعت او مېړانې ته وهڅوي او د ښځې به د دې په مقابل کې ودرېږي. دا یوه د وخت چې د دې ته دومره مشکلات په ټولنه کې ایجادی چې هغه د بندیخانه نرخلاصي نه تنها چې په خپل بندیخانه درد لیدلې، د کورنۍ دردم ورسره دی، هغه هم د کورنۍ کې ډېر خبرې اترې ورته کیږي، ډېر سپکې سپورې ورته کیږي. کله چې هغه خبر ته خبر تیره شول، بیا ځینو هر سړی مجبور دی چې روزي هغه ټول رس په سر وميني، نو ها وخت به زه فکر کوم چې یو ډېر غټ ناورین به وي او دا په زور باندې که هر څومره مړې شي او هر څومره بندیان شي، موږ د اتم د مارچ ورځ چې ولې نومول شوې ده، هغه هم داسې جنبشونو نو د حرکت په منځ راغلې ده او هغه جنبشونه یو غټ پیام د افغانستان ښځو ته، د نړۍ میرمنو ته دی. نو په دې حساب زه فکر کوم چې افغانترینه طریقه او اسلامي ترینه طریقه، مسلمانه ترینه طریقه، افغاني ترینه طریقه دا ښه ده چې په ډېر عزت او آبرو سکینی هغه میرمنې چې یو پیام د میرمنو دی ترسولی شي، باید هغه معلوم شي د میرمنو د کته، خپل میرمنې به خپل کته کې هغه خپل انتخابات وکړي یا به جلسه وکړي، او میرمن به دوی میرمنې به هر ګروپ د مرسي کا باید کینی خبرې وشي او دی باید خپل دلایل ووایي چې په کوم دلایلو دی نه غواړي میرمنې ځتي ټولنې تر ونوځي. اما دوی ته تر اوسه دا خبره نه ده کړې، موږ یو غواړو یو څه میکانیزم یا یو تلاره ورته چاره ورته جوړه کړو چې دی څه رقم باید دفاتر تراشي. که ته غواړې چې یو وزارت اقتصاد، مثال اقتصاد ورکوم، مثلا دوه نیمه کې چې نیم به ښځې کار کوي نیم به نر کار کوي، د خود د هر وزارت په یو حقیقت کې دوه وزارتونه جوړ شول، نو دا به دغه پړسېدلی تشکیلات به بیا څه خل انسجام ورکوي، دا به څه خل ټولي، دا به دی کم دردسری. زه فکر کوم چې ته تر اوسه پورې چې دی په دو بریالي شوي نه دي، یو دا دی چې دا د انسجام د تشکیلاتو کې دی بند راغلی دي، اما د ښځې د تشکیلاتو د انسجام په خاطر نه باید ښځه دی د سنې نه وباسي او ښځه دی په دو رقم د ښځې غږ نه شي چوپ کولی، لاس به چوپ کا، شل به چوپ کا، اما ښځې خپل غږ چې کوي. مننه تاسو نه.
مننه بهرام صاحب. اوریدونکو، د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد هغه خبرې ته هم غواړم په دې خبرونه کې اشاره وکړم چې ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته د مارچ د اتمې په مناسبت وویل چې د افغان ښځو حقوق خوندي دي او دوی ته څوک زیان نسی رسولای او حق یې نسی خوړلای. په همدې تړاو بشري حقوقو د څار ډلې د ښځو د برخې مرستیالي هیدر بار په دې اړه خپلې څرګندونې وکړې. د هیدر بار ژغ به واورو، بیا به وروسته خبرو ته دوام ورکړو.
This statement is so hypocritical.
دا بیان ډیر دوه مخې دی. افغان ښځې خپل قانوني حق غواړي، چې په دې کې هغه اعتراضونه هم شامل دي چې دوی لار کوڅو تراوځي، خو د طالبانو خبرګوندا دي چې دوی وهی، تهدیدوي، بیروي او برمتکوي.
د یادولو وړ ده چې د سې شنبه په ورځ په کابل کې یو شمیر ښځو وویل چې دوی د مارچ د اتمې په مناسبت غوښتل چې په روغتون کې وینه ورکړي، خو طالبانو دوی دې کار ته پرې نه ښودلي. د مارچ د اتمې په مناسبت هم ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویان دی، په یوه ټویټ کې ویلي و چې ښځې کولای سي چې خپل مشروع حقوق وغواړي، او د طالبانو حکومت ژمن دی چې د ښځو دینی حقوق خوندی کړی. تو تاخیل صرف تاسو څخه به پوښتنه وکړم چې تاسو په دې برخه کې د هیتر بار له خبرو سره څومره موافق یاست چې دوی وایي طالبان په خوله باندې یوه خبره کوي او بیا په عمل کې بل څه وایي؟
دا خو د سیاست مهمه برخه ده چې هر دوره په افغانستان کې وکړه به چې حقیقتونه وویل شول، د حکومت د خوانه برات کېدل. میربن حیدر بار تر یو حد پورې صحیح خبره کړې ده چې بالکل امارت حکومت د میرمنو په اړه باندې وایي چې دوی ته حقوق ورکړي دي یا د دوی حقوق تامین دي، هیڅ مشکل نشته. زموږ حقوق تر دې حده تامین دي چې موږ په کورونو کې موږ ته کوم ضرر نه رسیږي، خو هغه انساني ژوند چې موږ غواړو هغه نشته ده. هغه د دوی په هغه حساب عامه خبره د دوی په ډکشنري کې نشته ده. تاسو که وګورئ دغه د دوهې کنفرانسونه همدغسې په چین کې همدغسې په مسکو کې کله هم چې د جمهوریت استازي به تلل یا به د امارت استازي راتلل، د دې خوانه به میرمنې خامخا په هغه جوړښت کې به وو، د غوښتون به وو، خو د امارت دخوا به چې کومه ډله راتله هلته به اصلا میرمن نه وه. یعنی دوی د اول نه په دې باندې راضي نه دي چې په لوړو موقفونو باندې په تصمیم ګیره ځایونو کې د دوی سره میرمنې واوسیږي. دوی سیده زمونږ د دوی اکثره خلک افغاني ټولنه که زه په اکثریت کې وایم، دوی میرمنو ته ډېر عزت ورکوي. بهر په میرمنه لاس نه اوچتوي، میرمنې نه وهي، کنځل نه ورته کوي، شاید ډېر کم داسې پیښ شي، خو هغه حق چې موږ یې غواړو چې زموږ د کار او زموږ د تعلیم ده هغو باندې دوی منکر دي. نو امارت هم فعلا همدې ته شا اړولې ده، افغان میرمنو ته په دې برخه کې هېڅ داسې کومه برنامه نه لري. صحیح د میرمنو لاریونو کو بعضې میرمنو وویل چې طالبان د میرمنو سره بده رویه کوي. زه خپله په کابل کې هم زه د دې شاهدي ورکوم، په ډېر کم ځایونو کې چې کله خپله لاریون کوونکي تاوتریخوالو ته غوښتلي دي، البته میرمنې د طالب د خوان عکس العمل لیدل شوی ده، خو که چېرته لاریون سلحامیزو دوی غږ نه ده کړی، دوی صرف هغه امنیت یې ورته نیولی. دا زه ویلی شم چې دوی په ډېر اسانه په میرمنو لاس نه ده پورته کړی. ولې میرمنې دا وایي چې د لاس پورته کول خو د هیچ هم په چا حق نشته؟ ولې د ما حق د ما د کار ده، د ما د تعلیم ده، په حکومت کې د ما شتون ده. که ته ما نه منې نو نړۍ بیا تا نه مني، ځکه نړۍ خو خپل هر ډله کې په حکومت کې یا هغه استازي چې د نړۍ دپاره هغو پېژني د میرمنو شتون هلته وي. ستا د خوا به چې هلته زه نه یم، ستا خبرې به څنګه وزن پیدا کوي، ستا خبره به څنګه منل کېږي؟ میرمنې صرف دا غوښتنه لري چې په هغې باندې امارت حکومت تروسه پورې هېڅ داسې کومه برنامه لري نه لري، او نه د زه فکر کوم تر کاله پورې شاید داسې یو څه ونه اوسېږي. دا چې دوی وایي د دوی حقوق تامین دي، زه نه پوهېږم چې دوی د دې حقوقو نه څه تعریف لري. که صرف دا حقوق یې چې میرمن دې په کور کېني او هغه د اشپزخانې میرمن دی اوسیږي، هغه خو اصلا امکان نه لري. میرمنې کولی شي چې په یو لاس باندې زنګو او په بل نړۍ لکه وڅرخي. میرمنې دا توان په ځان کې لري، دوی ولې پې باور نه لري؟ نو دا خو د منلو نه ده، دا نه منل کېږي. که موږ کمزوري شو او موږ یې ورسره یعنی ناکامي ومنو، یو قدم شاته شو، نړۍ د دوی سره دا شی نه مني.
ډېره مننه توتخیل صاحب چې تاسو په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. د خپرونې وخت هم پای ته رسیدونکی دی. اورېدونکو زموږ له دواړو میلمنو عادله بهرام صاحب او ماریا توتخیل صاحب څخه ډېره مننه. بیا به هم تاسو ته زحمت درکوو. د دې خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.